د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بس پنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي و. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.8 میلیارد ډالر غوښتنې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستای دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 95% وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې محل ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلې د هغې 2 کلنې ماشومې مړی ومونچې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې. زلنسکي ویلي د 2023 کال د فبروري له 14 را وروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارت د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا دغه څرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین، او د سیاسي چارو، د غراز دینی چارو او کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو، تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوئ ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې مونږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت د الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې مونږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سید صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو د سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تاسو ذهن لري او تاسو لري تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونې بل میلمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټوډیو ته وصل دی. وزین صاحب، ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه دلن متقدم مقدمه ته دا باز وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو بحث د تعلیم کې نه پدې کې پیدا او دا د دیني شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم نه راځي، یعنی دا په فرض کې پیدا کې مسلمانان باندې. او د حکومت دنده دا ده چې څنګه د دیني زکو او د شرعي زکو دیني نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دیني دي، یعنی اصلي او اصلي چې د نوې دغه ډول شرعي هغه د دیني هغه د اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي علوم تعلیم لپاره زمینه فراهم کی، زمینه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجبه ده. او په دې موږ د اسلام اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دینی د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مدنی اصلي او شرعي علوم په یو مدرسې کې په یو فلاندي تدریس کې بلدا ډیر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به کنه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د پر زمینه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتب دی، کغه مدرسې دی، دغه د مدارس جوړښت تاسو یې مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت ته باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید وي، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو د دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا د حقار د شباب حکومت دا کار مخکې په افغانستان کې په خوانی حکومت نوم دار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي او په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې وي او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یوه خبره، بل دا چې دا د دولت ډېر غټ بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره، دریمه خبره دا ده چې دا د استادانو ته ضرورت نه وړ استادانو ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی نشته که زوري اهداف د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ ونیسو مثلا زیات یو کم او په هر ولسوالۍ کې مونږ لس مدرسې ولرو اوس نوې وجود کوو دغه خوښ خو جات لري دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې حد اقل زمون 15 استاد وغواړو د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکي. ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د جای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه چې د دویا مدرسه جوړول دا کېدای شي د خلکو دنه خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فائدې کی چې هغه د نیمه دالیت متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم کچا ټیټه ده څه څه یې خو د نیمه دالیت تعلیم هم نو دغه هم چیرته ده اکثره د نیمه دالیت کې تقریبا فائدې کی متاسفانه هیڅ سواد نه لري یعنی پښتو فارسی باندې نشي لیکلی عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلی یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سره نه یې اداره کنټرول و سره نه یې ضرورت پر اساس نه یې دا په تورن کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره دی اوسې څه په توګه دی ورنه کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت ټول جهاد دی کله جهاد ته خبره مسلح غی چې مدرسه مدرسې طالب او طالب او زده کوونکي اغه صلاح حمل کی په مدرسه کې مداخو د تعلیم سره مخالفت ده د حساب تاریخي د زنه شوی چې تاسو مسجد او مدرسه اغه د چغز جهات وزان د زنګړې غل دی اغه د اغه عسکري قشله ته جوړ کړي اول خلکو طلاق او توپک ور کړي دا د تعلیم د اهداف سره اړخنه لګي او بل خبر اخري خبر مې دا چې شرعي لازم دا غلط ده ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين دا هرې ډلې نه یو طایفه څو کسان طایفه یو نه دوه نیولې تدریس څلور کسانو پورې دغه طایفه ده چې هر ډلونه څو کسان هغه د تفقه په دین د دین د زده کړو لپاره دوی د ځان ځانګړې کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لحاظم درست دي تر ټولو خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو څوک یې دیني مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتل وکي او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقاني مدرسې نه یا له حقاني دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي خو همدغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیمه به برخه کړی
ګورې دا مشکل مخ نه وځي چې موجود په سوال 2013 کې د مارس تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1100 تر 300 پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو تر څو چې معرفت داغه نور وزارت اوقاف سره باندې چې په زړګونو مدرسې باندې سره وزارت اوقاف سره اوقاف حاجی اوقاف سره باندې ډول داغه ورسته بیا د هغه د دې د هغه ورسته بیا تقریبا بیا نظر دینی مدارس هغه ناسب شوې دینی مدارس په افغانستان کې شتون درلوده په لسو کالو کې تقریبا تاسو دا نور هم زیات شوی دی هغه وخت هم دا د رویه وو غیر معقول وو ناسنجیده وو یعنی اوس هم که دغه ځای دا پراخې طبعا حتی دا تاثیر غورځي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلی تعلیم هغه فلش کېږي که بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل د عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی د نوې مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شرعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دی چې یو داسې خلک فارغ دي چې هغه نوې دندې کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم حرفه لري یعنی هغه یعنی نه دی نه درست باسواد دی نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه سواد لري دغسې دا یعنی دا ډېر دا پلان باید بیا کتنه باندې وشي او باید وزارت او حکومت په دې اکل مسؤلانه چلند وکړي.
کول ودا سلامت اوسې وزین سره
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دنده ده وظیفه ده مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او بیاچاو سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید.
کور ودان سلامت اوسې سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی دغه مدرسو د جوړولو لارې که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوې دي د مدرسې له چوکاټ یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنګېدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو. څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهره له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه هدف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیبه ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف ده په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارد کې په مصرف ورسي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی اما د یوره د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې دا هغه ته اړتیا نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدل. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس تاسو کې بل څه پستی. زه د یو مدرسې فارغ یم تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورکړه د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مزامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو. په مدرنو ټولنو کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي شي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسؤول دسته اول ځان مالک الکل ګني او په داسې رقم باندې د عام ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداری دی، نه مشروع ده، نه قانوني دی. د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصول
بهر کا. بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوولکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي که وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه یې مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هره مقررې تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت ته په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتدارۍ له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بس وګده په اوسنی حاکمیتونو کې، معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې یا هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاړی او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه څه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې یوازینی معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چار کې مسلک پکا دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. که ملای مولوی د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی، اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی، لسره په دولتداری خبر نه دي. دا به مشکلات ولري چې لري وګد مها دی وطن ته سخت مشکلات راوړي، دی وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نه تا نه چې طالب خپل ځان په دې کې خراب کی چې دا د دې انتخاب دی وطن ته بس پرې
و سلامت شه. سیدی صاحب راځي دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې، ښاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته ترسره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی سي دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځئ چې لږ په حللارو تم شو، بس هم رو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پریخو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا اړتیا هیڅ کړی وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، دا اړتیا به هم وي، خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي، او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي، او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نه شي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه په استفادې سره چې افغانستان کې موجوده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت په فزیکي امنیت تامین دی، باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې پر پرمانونو او کړنو د بعد لاس واخلي، او دولتداري خو تلر شي، دوی به دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تنظیم کړي، اساسي قانون باید ولري، کمیشن ته ټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن یې، د متخصصینو کمیشن یې، د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئول کمیشن یې، هغوی د هیواد لپاره یو اساسي قانون تصویب کړي، دا خاکه دی بیا تصویب شي، د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یا د سربند په ترڅ کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت دان ته اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي، د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخصه مدونه، د هغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي، حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانو نه د څنګه کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نو کوچو لن مهاس لن مهاس او مال پلانو نه دغه پلان کې د زوات پر اختیار لپاره د پرمختګ لپاره انشاءي پلانو نه په هغه د تعلیم په اکلا چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتبي چې مدرسې چې د علي تحصیلات ورو ذکر هغه لپاره به په پلان باید موجود دي، د افغانستان د ورڅ سره سره سم دي، د دنیا د تجارت سره سم دي، افغانستان د دل د علوم ته پرمختګ سره سم، او د هواد د ارتیا سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي، د پلان پر بنسټ بیا مکتوبونه جوړې دي، چې مکتوبیم جوړې دي، چې دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی، حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته زمینی برابر کړي. البته زه وایم چې په اسلام کې مونږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دي، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي، یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، په اسلام کې نشته. کوم حساب هم وایو، بیازی وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفسیر، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي، موږ د خدای د ذات لپاره کوو، هغه لپاره
موږ ډیر مننه د بحث وخت
دغه مشکل بلد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لك پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبرې مو اورو، څه وشي چې طالبان دواړو زدکړو لپاره کار وکي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالی د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم، زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده، هغه دا ده چې د تشي باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي، زه ورته وایم اول ځان مشروع کوي چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي، بیا که تشوګم سم په پوری مکتب تړي، که تمام مدارس جوړوي، که هڅه کوي، بل هغه وکړي، دولتي وسایل نه استفاده حق نه لري،
بله،
تر هغه پوري چې تاسو مشروع شوي ناشته دې نه مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کورودان
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده،
بله،
دې د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
نه دي. ډېر مننه، سلامات سي سلامات سي سيدي صاحب، د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو
د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډیره مننه.